افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پیل سو چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته اهمیت نه ورکوي. السلام علیکم. په پیل کې اجمل ان خبرونه په خبرونه پیلوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې شکنجه ځای نه لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیه اتباع د 2014 میلادي کال د امریکې په انتخاباتو کې په لاسوهنه لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې. او د هند او فرانسې ترمنځ دوه مهم پوځي او اتومي تړونونه لاسلیک شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کشفي او استخباراتي ادارو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. ویلي دي شکنجه او غیر انساني چلند په امنیتي ځواکونو او ادارو کې ځای نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې له اسیرانو سره دی د قانون سره سم چلند وکړي.
تاس دی وطن تا جمنی او زباور لرم چې تاس هر یو د افغانستان هر بل افغان تا دی قدر پسخر کی گوری.
ولسمشر اشرف غنی همدارنګ د ملي امنیت منسوبین وستایل وی ویل چې ځنګړو کټو فعالیت ښه نتیجه ورکړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی په دې غونډه کې ویل چې په یاد ریاست کې بنسټیز بدلون راغلی. په دې مراسمو کې د ملي امنیت د ریاست افراطي مرستیال تورن جنرال عبدالصبر قانی او د دې ریاست ولایتي مرستیال تورن جنرال عباد الله عباد ته د ډګر جنرالۍ پوځي رتبه هم ورکړل شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې جمن 322 وسلوال د بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي. په اعلامیې کې راغلي چې دغه عملیات په پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، غزنی، میدان وردګ، لوګر، زابل، کندهار، اروزګان، هلمند، غور، فراه، جوزجان، کندوز او بدخشان ولایتونو کې شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حسرت حکمو هم نن لاروین پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاروین کوونکي له دولت څخه غواړي هغه کسان محاکمه کړي کوم چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې 2000 توکمی په مرموز ډول وشلي. خاغلی کمرانی زیاته کړی چې په دې ولایت کې د پښتنو لخوا کوم لاروین یو ونې وړاندې پیل شوی او نن په اتمه ورځم ادامه لري. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیا د 2014 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوی وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملن له دې هڅو سره هیڅ تړاو نه لري. له ان بي سي ټلویزیوني شبکې سره په یوې مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوښتنه وکړه تاسو ولې دا پرېکړه کړې چې زما په شمول به روسي چارواکو د دا ډول یو څه د ترسره کولو اجازه ورکړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر 13 میاشتې 14 تنه روسي اشخاص او درې روسي کمپنۍ په ګوته او تورنې کړې چې په امریکا کې د سیاسي اختلاف راپورته کولو لپاره او د دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات وګټي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین چلولې. خو پوتین د ان بي سي ټلویزیون شبکې ته ویل کچېرې دا کسان روسان هم وي نو 1940 ملیونه روسان دي. د وایي ماته مهمه نه ده دوی ټول د روسیې د دولت د ګټو استازولي نشي کولی. د اصولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د سختریز ایډیالوژۍ او د ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد د نورو په ښو اقداماتو غوښتنه کړې ده. ملالې یوسفزۍ په یوې مرکې کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل هیله لري چې ډېر خلک نه یوازې د سختریزو پر ضد ودرېږي بلکې د سختریزۍ د نظریې په وړاندې به ودرېږي. ملالې یوسفزۍ د یوې امریکایي ټلویزیوني خپرونې کوربه ډیوډ لیټرمن سره په مرکه کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په وړاندې مبارزه کوو. د سختریزۍ کومه نظریه چې شته دا ښځو ته د سړیو برابر حقونه نه مني او دا نه مني چې ښځې د زده کړې حق لري. ملالۍ یوسفزۍ چې 20 کلنه ده په 2012 میلادي کال کې د پاکستان په سوات کې وسلوالو طالبانو هغه مهال سخته ټپي کړه چې ښوونځي ته روانه وه. نوموړي دا مهال په نړۍ کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره مبارزه کوي. هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړی. دا دواړو هیوادونو ترمنځ د اتومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړونې دا تړون مهم بلل کیږي. تمه ده چې دا تاسیسات به د هند په لویدیځ جیتپور کې جوړ شي چې څه کم 10,000 میگاواټه برېښنا به تولیدوي. منتقدین وایي هغه سیمه چې دا اتومي بټۍ پرې جوړیږي زلزله لرونکې سیمه ده او په راتلونکي کې خطرونه لرلی شي. د پوځي همکارۍ هغه تړون چې نن په نوي ډیلي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون ترمنځ لاسلیک شو، له مخې به یې د دواړو هیوادونو سمندري اړې د یو بل جنګي بیړیو ته پرانیستې وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ د یو څلور ورځني سفر په مخه هندوستان ته رسیدلی دی.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوي، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. هغه افغان امنیتي ځواکونه وستایل.
تاسې دې وطن ته ژمن یې او زه باور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګي ګوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کلنی راپور ښیي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
90.3% قضایا یا خشونت‌ها از طرف مردای اکثر از طرف مردای کمیسیون.
د غزنی په قره‌باغ ولسوالۍ کې د خلکو یوې جلا ډلې اعتراضونه پیل کړي. 219 پروګرامونه د غنو نورو مطالبه ترڅنګ د خبرونې په دویم نیمایي کې خبريږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. د ملي امنیت عمومي رئیس دغه غونډې ته ویل چې په دغه ریاست کې اساسي تغیرات راغلي. نور حال د واصل وسل په راپور کې.
په داسې حال کې چې عام خلک او د چارو پوهان د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي په برخه کې کشفي ارګانونه پاتې راغلي بولي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کشفي ارګانونو کار په موقع بولي وایي یو شمېر بنسټونه د دوی اطلاعاتو ته پاملرنه نه کوي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د شنبه پورس په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. دی وایي د ملي امنیت نه د مهمو او په موقع کشفي اطلاعاتو د ورکولو له امله مننه کوم، خو په دې برخه کې اړینه ده چې نور ارګانونه کشف ته جدي پاملرنه وکړي. ملي امنیت په کراتو خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي، خو ځینې وختونه زموږ نور بنسټونه دومره بوخت ول چې د کشف اهمیت یې نه دی درک کړی. ښاغلی غنی د عملیاتونو پر مهال د افغان ځواکونو په سنجیدګۍ او لازم دقت ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې په امنیتي ځواکونو شکنجه او غیر انساني کړنې ځای نه لري، او له دغو ځواکونو وغوښتل شي د وسلوالو مخالفینو له اسیرانو سره د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت مسؤلینو تل دا ادعا کړې چې د انتحاري حملو او چاودنو له پیښېدو مخکې خپل اطلاعات اړوندو ارګانونو او امنیتي بنسټونو سره شریک کړي. پر سردار محمد داود خان روغتون د کابل په زنبق څلورلارې د ملي شورا په ودانۍ او په لسګونو نورو مواردو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دغو پیښو له پیښېدو مخکې خپل معلومات د یادو بنسټونو له مسؤلینو سره شریک کړي وو. د ځانګړو قطعاتو او ملي امنیت د چټک غبرګون قومندان غلام مصطفی وردګ هم ویل چې د وسلوالو مخالفینو د جنگ بڼه پیچل شوې، خو د په خبره د شپې لخوا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال مخالفین ځپل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي رئیس معصوم ستانکزي د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک برګون د ګډې عمومي قومندانۍ پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت په ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. دی وایي زموږ جنگ د ازادۍ، عدالت او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دی. ملي امنیت اوس بدل شوی، د امنیتي ځواکونو او ځانګړو قطعاتو ترمنځ انسجام رامنځته شوی او له پاشل کېدو یې مخنیوی شوی دی. پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د امنیتي او کشفي ځواکونو ترمنځ باید همغږي ډېره شي. ښاغلی وردګ وایي تر کومه چې د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، د تروریستي پیښو مخنیوی به ستونزمن وي. واصل وصال ازادي رادیو کابل
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. په دې غونډه کې د ملي امنیت رئیس سویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې د راوستلو لپاره ده. د نظامي چارو له تحلیلګر کابل خان تدبیر څخه د امریکې مرکې پیل کړې پښتنه کړې دغه ګډه عمومي قمانداني یا د تورته پوځي تشکیلات به څومره وکولی سي د ناامنیو په دفع کولو کې موثر رول ولري؟
اوس فکر کوم چې په دغو اخرو کې یو څه د افغانستان د وسلوالو قوتونو تجمع د هغو همغږۍ او د هغو د ملکېدو لپاره هلېدلې شروع شوې دي چې دا خوشبختانه دا به طبعاً ښې پایلې ولري. خو یو لوی مشکل چې د پخوا نه د کرنسې د حکومت په میراث پاتې کېدو افغانۍ ته مشکلات لرم، هغه دا و چې د موږ په قوتونو کې همغږي وجود نه درلود، د موږ په قوتونو کې هغه لازم تجهیز تعلیم او تربیه وجود نه درلود چې باید درلودلی وای. هغه جنګ چې په افغانستان کې هغه استخباراتي جبهه چې دا اوس په افغانستان کې جریان لري، د دې ذکرې لپاره د دغسې خاص قوتونو ارزښت واقعاً ډېر زیاتې توجه ور ده او په هغه باندې باید نور هم فشار واچول شي تر څو خاص ځواکونه د خاصو عملیاتو دپاره، د قانونو د افراز دپاره او دښمن په منځ کې د استخباراتي سازماندهۍ دپاره، د دغو دپاره د دغسې قوتونو منځته راتګ دا ډېر اړین ده. او زه داسې فکر کوم چې دا به په خپل وخت کې خپل تاثیرات هم ولري او دا به مثبت تاثیرات.
بله، تدبیر صاحب، مهمه خبره دا ګڼل کېږي چې دغه ځواکونه باید د ولس باور خپل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې زیات بار هم د افغان قواوو پر اوږو دی، فکر کوي چې دغه نوی ځواک به یا دغه سې نور تشکیلات به وکولی سي دغه مسؤلیت په امانتدارۍ سره ترسره کړي؟
څومره چې د افغانستان د قوتونو په منځ کې همغږي رامنځته کېږي، څومره چې دوی په همغږۍ سره عملیات سرته رسوي او څومره چې د دوی څېره ملي کېږي، هماغومره به د دوی تاثیرات زیات شي. د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو باور ترلاسه شي، علاول دي چې موږ د افغانستان په وسلوالو قوتونو باندې باید کار وکړو، د سولې د پروسې لپاره باید جدي کار وشي. ولې یو څه چې ډېر زیات مهم دي، هغه دا دي چې د افغانستان د قوتونو په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو ملکیتان د هغو رایستل باندې د تنظیمونو او سیاسي ډلو او جنګسالارانو له ملکونه خبره ده.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د شکنجو یادونه وکړه چې په افغان قواوو کې باید ځای ونه لري. تاسې مخکې د خپل سر وسلوالو یادونه وکړه. په افغانستان کې وخت نا وخت شکایتونه کېږي چې دغه خپل سری وسلوال په ځینو ولایتونو کې خپل شخصي زندانونه لري، د قانون له چوکاټه بهر ځینې اقدامات کوي. د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو پیشنهاد څه دی چې کوم کارونه باید ترسره شي؟
که تاسو غواړئ چې نظامي کتاب جوړ کړئ، هېواد یو مشخص جغرافیه د ساتنې لپاره او د یو داسې جنګ په مقابل کې لکه افغانستان کې چې اوسېدي همدري، دلته هغه ملکونه طایفي حکومتونه چې تر اوسه په افغانستان کې بدبختانه وجود لري، د هغو له وجود نه باید تاسو د افغانستان خاص ځواکونه د افغانستان وسلوالو قوتونو ټول راوباسي او هغه په ملي روحیه سنبال کړي. اصلاً که په موجودیت کې دا اصلاح راځي چې هغه ملي کېږي او هغه د ډلو سیمه ییزو مسایلو او د بنیو مسایلو تاثیر د باندې راوځي،
د پوځي چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کلنی راپور ښیي چې په روان مریز کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت 12% زیات شوی دی. د دې کمیسیون مشرې نن د دې راپور د شریکولو په مناسبت وویل چې په دغه کال کې 4,340 پیښې دوی ثبت کړي دي. ناجیه صاف یو باندې راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په 1499 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خپل کلنی راپور کې فزیکی او جسمی تاوتریخوالي، د ښځو وژل، صحرایي محکمې، ښځو پر وړاندې له مهمو مواردو شمیرلي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ یاد راپور د شریکولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه تاوتریخوالي تر ډیره ښځو سره د خپلو کورنیو د نارینه لخوا ترسره شوي.
در 4340
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ثبت شویو شمیرو 3,370 مورده چې په 1496 لمریز کال کې ثبت شوي، په دې کې فزیکي، جنسي، ژبني او رواني تاوتریخوالي شامل دي. خو په ټوله کې ویلی شو چې تر ډیره دغه تاوتریخوالي د کورنۍ د غړیو لخوا ترسره شوي دي. میرمن سمر دغه شان په هیواد کې د صحرایي محاکمو له ډیرېدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دغه کال کې له کمیسیون سره د صحرایي محاکمو 12 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې یوازې د تخار د چاه اب د قضیې عاملین نیول شوي دي. دغه کمیسیون وایي صحرایي محاکمې له بشري حقونو سرغړونه ده چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا په لرو پرتو سیمو کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د تخار په چاه اب ولسوالۍ کې یوه ښځه په یوه صحرایي محکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووهل شوه. پخوا تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نوم یوه نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه، او په کابل ښار کې د فرخوندې په نوم بله نجلۍ د قرآن کریم د سوزولو په تور په وهلو ټکولو وشل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي اړتیا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره جدی اقدامات وشي. دا هغه قضیه ده چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې ثبت شوې ده. خو زما په نظر داسې ولایتونه هم شته چې تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پکې نه دي ثبت شوې. په دې برخه کې اړتیا ده چې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او په ملي کچه یو دقیق راپور چمتو شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو او د جماعت له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو د مخنیوي وی په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
زه چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کولې چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
د افغانستان په شمال زون کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلول که د سولې له پروسې سره یو ځای نه سول د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. دوی تاییدوي چې د افغانستان په شمال کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې تحرکات زیات شوي. مجیب الرحمن حبیبزی او نور تفصیل.
په شمال زون کې د 209 هم شاین خوردو چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د داعش ډلې له پراخ حضور څخه خبر ورکوي او وایي چې د داعشانو او تاده وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد هوایي عملیات پیل شوي دي. د شاین خوردو قمندان جنرال امن الله مبین وایي چې په افغانستان کې د سولې د تعمیندو په خاطر نړیواله اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده، او افغان حکومت هم له خپلو وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی مبین وویل که وسلوال طالبان د حکومت د سولې بهیر سره یو ځای نشي د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. جنرال مبین په دې اړه زیاته کړه
در صورت کې مخالفین حاضر به مصالحه نبودن میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکن برشان خود دادیم.
د شاهین قروردو قماندان وایي چې د خالد شپږنیوي عملیاتو په ترڅ کې 3000 تیرستان په شمال او شمال ختیځ کې ووژل شول او څه باندې 2500 تنه نور یې ټپیان دي. د شاهین قروردو قماندان وایي چې 1999 کال به په افغانستان کې د تیرستانو لپاره خونړی کال وي. جنرال امن الله مبین زیاتوي چې په شمال او شمال ختیځ کې آسیې پذیر سیمې جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان او کندوز ولایتونو ته مربوط کیږي چې په همدې ولایتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا هوایي عملیات پیل شوي دي. هغه وویل چې د داعش مرکزونه په شمال کې د جوزجان په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې دي، او د سرپل ولایت سره په مرزي پولو کې هم دوی په تازګۍ سره خپل فعالیت پیل کړی دی. ښاغلی مبین په دې اړه وویل
ساعت آسیب پذیر دقیقا که در ساعت غربی ما ولایت فاریاب است و ولایت سرپل. داعش در شمال افغانستان مخصوصا در درزاب، قوشتېپه و یک قسمتی از سرپل است.
د شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځون کې د دښمن د له منځه وړلو په مقصد به د نصرت 9 پراخ عملیات به ډیر ژر پیل شي. پام دی حق د سیاسي او پوزي چارو شنن کې وای چې د پسرلی موسم پراتو سره د تریستانو فعالیتونه هم زیاتېږي او افغان امتیز واکونه باید د طرح کړلو پر وړاندې د جګړې لپاره چمتووالی ولري. د سیاسي او پوزي چارو شنن کې ادیب کمال وای چې امنیتي واکونه دښمن په دایښ او طالب ونه ویشي او د هغه ټولو په وړاندې چې د حکومت په وړاندې جنګیږي جګړه پر مخ بیوزي. هغه په دې اړه زیاته کړه:
تروریست هر کس که باشه باید در برابرش مقاومت شه و جنگ صورت بگیره، پازبند بوده شه و اونو بود شه.
دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده او د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې دا ډله په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه له همدې ځای څخه رهبري کوي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مصر شریف.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو اعتراض پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې دغه اعتراض کوونکي له دولت څخه د هغو کسانو محاکمه غواړي چې پرون یې په دې ولسوالۍ کې دوه کسان وژلي دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي حضرت کوم دغه لاری نن سهار د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ کې پیل کړی او د هغه کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي کوم چې تیره ورځ نه پیژند وسلوالو په مرموز ډول ووژل. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وژل سوو کسانو قاتلین دي ورته پیدا کړي.
لارین خو د قرباغ ولسوالۍ هغه سیمه چې د هزارو په لاس کښې دي، هلته د قرباغ د جاغورو قرباغ په سړک باندې
دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په نواباد سیمه کې ناپیژنده وسلوالو 2000 تکم یې هغه مهال په مرموز ډول ووژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لور روان وه. ښاغلي کامرانی دغه را زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پښتنو لخوا پیل سوی لاری نن اتمه ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د قاتلینو غوښتنه کوي. د پښتون قوم دغه لاریون کوونکي دولت ته ګواښ کوي که یې غوښتنې ورپوره نه کړي یو ځل به بیا د کابل او کندهار تر منځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي اداره هم مني چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حضرت کمو لارین پیل کړي او دغه راز د پښتنو لخوا پیل سوی لارین نن اتمه ورځ هم ادامه لري. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې له کابل څخه راغلي پلاوی له قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې لومړی دغلته د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارین پای ته ورسوي او وروسته بیا په قاتلینو پسې پوځي ځواک واستوي.
د پلان هدف لومړی دا دی چې دغه اعتراضاتو ته د دوی په ملګرتوب باندې اعتراضونو ته د پای ټکی کېښودل شي چې له دې نه نورې ستونزې راولاړې نه شي او خلکو ته ضرر ور رسېږي. د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره به د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین په مشرۍ باندې هغه لازم عملیات چې کوم دي هغه ترسره کېږي. هغه احتجاج چې تېره ورځ اعتراضي غونډه یې درلود هغه ختمه شوې ده، خو په قرباغ ولسوالۍ کې د سید ولي په کلي کې دوی لسګونه توکم راغونډ شوي دي او اجازه نه ورکوي چې هغه دوه شهیدان چې پرون ماښام په شهادت رسېدلي دي هغوی خاورو ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې ناپیژنده وسلوالو د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل، یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه تنه یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست په ځینو سیمو کې خلکو او ځوانانو په عامو ځایونو کې لکه ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو، د سړکونو په څنګلارو او دښتو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه کار یې د وطني احساس له مخې کړی دی. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې به پخوا د سپرلي په نږدې شپو ورځو کې په عامو ځایونو، غونډیو او پارکونو کې یو شمېر حکومتي ادارو او ځینو مؤسسو نیالګي کېنول، خو سږ کال بیا عامو خلکو او ځوانانو د خپلو کېنول شویو نیالګیو د ساتلو او اوبولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا کار له څو ورځو راهیسې په ګربزو، نادرشاکوټ، تڼیو، شمال، مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې روان دی. د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوسۍ ولسوال محمد یونس صدران د یو شمېر ځایي اوسېدونکو او ځوانانو لخوا د مندوزیو په دښته کې د نیالګیو د کېنولو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې
پخوا به خلکو سترګو حکومت ته وي او زراعت ریاست ته وي چې هغه به روشي موږ ته به نیالګي کېنوي. خوشبختانه چې اوس د کلي اهلي خلک ارجګېږي او زمینه سازي دې ته کې چې حکومت صرف دوی ته زمینه مسعیده کوي او دوی خپله نیلګی کې نوی دغه نه مراقبت وکي سوتنه وکي سنن ورځ عملن د مو پولیس والے کې ان شاء الله د مندوزي په صحه کې بزرګون نیلګی خپل ځوانون کې نوی
د مندوزي د ځوانانو د شورا مشر استاد خیبر وایي چې دوی غواړي یاد نیلګی په دغه تو صحرا وکي کې نوی چې د کلیو او جامو پشان دغه او بيدیاوي هم شنی او زرغونی شي
دا چې په کلو کې خپل طبي نیلګی زیات دي نو زموږ موخه دا ده چې صحرا شنه کو صحرا خولي کو او د دې ترڅنګ ساتنه هم کوو بل مهمه خبر ده چې ټولنیز شعور او سیاسي شعور نور زموږ په ځوانانو کې غوړېدل دی او موږ به تل هڅه کوو تر څو د ټولنې او د ملت لپاره کار وکړو
د مندوزه ځوانانو سره د خوست ښاروالۍ لخوا هم د سلګونو نیالګیو مرسته شوې ده خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوایی د نیالګیو د کینولو په ګډون یو شمېر ټولنیز فعالیتونه د حشرونو له لارې خطر سره کېدای شي چې اوس یو ځل بیا دا دود په ژوندۍ کېدو دی
موږ سره کوم کولای شو چې د ځوانانو یا موږ تاسو د قومي جوړښت په اساس چې موږ تاسو اشار یا په ګډه وتی په دا اې دی په واسطه خپل ولایت زرغون کو دا په دې معنی چې موږ دوی ګټې لرو یو خو قومونه نه دود رواج را ژوندې کو د سره څنګه ته هغه کور چې په لاسونو پرو کې هغه پیونه پر نه کې
مدني فعال کبیر مشفق شه د مندوزه په دخته کې د نیالګیو د کینولو په حشر کې برخه اخیستی و وایي په ورزه کې د دوی کلیوالو تیر کال په خپلو شخصي لګښتونو زرګونه نیالګي کینولي ول چې د ساتلو او اوبه کولو لپاره هم کلیوالو پیسې اچولې وي او کسان ورته موظف کړي وو د ول کلیوالو یې پریکړه کړې چې سږ کال به لږ نیالګي کینوي خو د تیر کال د نیالګیو ساتلو او اوبه کولو ته ډیره پاملرنه کوي
سامسنګ کمپنی دا سی ټلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په صورت کې په سترګو نشکاري نور لیسمت سروانه وای
سامسنګ کمپنی دا سی دیوالی ټلویزیون جوړ کړ چې ک مړیا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نشکاري د سامسنګ دا ټلویزیون چې د کیو ال ای ډی ټلویزیونونو ورژن دی د امبینټ مود په نوم ځانګړتیا لري دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې ټلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال پر رنگ شي د دې لپاره چې په ټلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړي صرف د سامسونګ سمارټ ټینګز اپلیکیشن پرانیزي بیا باید د دیوال عکس واخلي خو د دې کار لپاره باید ټلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي تیر کال سامسونګ کیو ال ای ډی اته اتیا انچ ټلویزیون جوړ او بازار ته راوست دا ټکنالوژي په کوانټم ډاټ ټکنالوژي سمبال دی چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنگ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي همدارس دې کمپنۍ یو بل دیوالي ټلویزیون جوړ کړ چې د فریم نومیږي سامسونګ وایي چې دا چوکاټي ټلویزیونونه مختلف شکلونه او رنگونه لري څو هر څوک د خپل خونی یا کور رنگ او ډیزاین ته په پام د خپل خوشي ټلویزیون انتخاب کړي
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم وایي دا مسافر ته توجه نه کیږي چې دا کندهار د غزنی لار د کابل لار باندې ده مسافرین کول د بند پاتې دي ول جته توجه نه کیږي نور پولیس چارواکي دغه سی ګونګ پاتې دي مستاسه دغه غشتنه لرو چې تاسو در وروفو چارواکو پر دغه اواز ورونه چې بشي دا موضوع حل کې ټول مسافرین بند پاتې دي خبر شو
الو السلام علیکم زنی زاب الدین هلمند خطاش صدا پیغام پرزم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم هله کوم چې ما پیغام نشر کړم د اشرف غنی صاحب خدمت له غشتنه ده زیر تر جره د غزنی ولایت تورسی او د خوزمنو کورنی مشکل ورحال کې او د بیا خوازلاري او د خوازلاري مسافر خلاص کې لار ور تخلاص کې ځکه چې موږ د ګوتې پر کې د اول اخو په پر کې د سر او د کاټو په خورو سر موږ د چوکي تر سوال بیا هم موږ د ولس غم نه کوي و سلام په احترام لکم چې ما پیغام نشر کړی خدای خامہ
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نہ دے
ازادي رادیو دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په جریان کې 219 پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه خوست ل اجمل ان د مهمو خبرونو لنډیز او ورپسې وصل وسال سپورټي خبرونه لولي
ا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کشفی او استخباراتي ادارو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي شکنجه او غیر انساني چلند په امنیتي ځواکونو کې ځای نه لري. نو مولي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. په شمال زون کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي چې په روان هجري مریز کال کې د خالد شپږ نوي په نوم د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 3000 وسلوال مخالفان په شمال او شمال ختیځ زون کې وشل شوي او څه باندې 2500 نور ټپیان شوي دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې جمن 302 یاغیان د بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیې اتباع په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنه لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه وای پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملن له دې هڅو سره هېڅ تړاو نه لري. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د سخت دریځ ایډیالوژۍ او د ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد په ټوله نړۍ کې د نورو پخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړ. دا تړون هند ته د فرانسې د ولسمشر د یو څلور ورځني سفر په دویمه ورځ لاسلیک شوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د خزینه ملینو ویلچر باسکټبال لوبډلې کمبودیا ته په ماته ورکولو سره د آسیا پاراولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د پاراولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل کبیر خوشبین وایي افغان خزینه لوبډلې د غوروي پړو په شپږو سیالیو کې د سلورو بریاو په خپلولو سره په اندونیزیا کې کېدونکو پاراولمپیک سیالیو ته لار ومونده. د ښاغلي خوشبین د معلوماتو له مخې د افغانستان خزینه ملینو ویلچر باسکټبال لوبډلې د آسیا غوروي پړو سیالیو کې د سلورو بریاو او دوه ماتو سره درې مقام خپل کړ. افغان ویلچر باسکټبال خزینه لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې کمبودیا ته د شپږ سلويخته 23 امتیازونو پر وړاندې ماتې ورکړه. او د افغانستان د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د مشرانو جرګې په تلولۍ سره پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 2.5 میاشتې وړاندې د 12 لوبډلو په ګډون په غازی سټډیوم کې پیل شوې وه چې 13 ورځې پای ته ورسېده. د دغو سیالیو پایلوبه د افغانستان د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې او د مالی وزارت د بودیجې ریاست ترمنځ وشوه چې مشرانو جرګې په پینالټي شوټونو کې بریا خپله کړه. د افغانستان بانک لوبډلې بیا په دغو سیالیو کې درېم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو هدف د ورزشي ادارو ترمنځ همغږي او ولس ته د یووالي پیغام ورکول ښودل شوی دی. د ورزشي خبرونو پای.
دوه انیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خصوص بل راپور خبرو. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو قوي مشرانو د جمعې پر ورځ ناوخته په یو غونډه کې د دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي عملیات وکړي. دغه مشران وایي چې دغلته اوس له روانې جګړې څخه تر پزې راغلي او زیاتره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور کې.
کند چاته پاته دی، یتیم چاته پاته دی، شهید چاته پاته دی، بدبختی د چا ده، سرای د چا خراب دی، زراعت و اقتصاد و کور د چا خاور سوی دی، خاور سره برابر سوی
د الله در رضا ده پاره سرون نقشې دی و د استول ورندرګانو و د کندو و دی خواران مسلمانو ته د الله رای لکی.
دا ژغونه د هغه جګړه ځپلو دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. د دغه خلکو باغونه وچ سوي، کورونه یې لوټې لوټې، شتمنۍ یې سوځېدلې، له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او هره ورځ یې په مسجدونو کې د فاتحې کمبلې هوارې وي. ځکه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومترۍ او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومترۍ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، ځکه وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کاروي. دغه جګړه ځپلو د جمعې په ورځ ناوخته په یو جوړه سوې غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغلته دي د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي او سیمې دې د وسلوالو له شتون څخه ورپاکې کړي.
د خدای دپاره موږ ته لاره لکي.
د جنگ تاکتیک وای کنم دغه نقشه جنگ چې لکه دا اوس چې روان دی داس موږ په زیان دی. نظامی شخصیت 100% باید د چانس چیلنج سره کار واخلي، 100% د توپک د خلیصه باید کار واخلي.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بېوزله بې اولا به نه لرو. په دې څلور کاله کې یا په دې درې کاله په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هېڅ یو پاملرنه نه ده سوې. که سوې ده خو هېڅ څوک دې ما ته هېڅ لاس باندې راکړ دي.
موږ په ورځ کې یو په شواروز کې یو متر مخ ته نه یو تللي، یو متر کې حساب کې دا دوه کاله کې دا بېخي ډېر کېږي.
یادو قومي مشرانو دغه راز امنیتي مسلم بې کفایته یاد کړه او پر پولیسو یې تور پورې کړی چې د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه لوټي او په لیکو کې پراخ فساد شتون لري. د ارزګان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی بیا د قومي مشرانو دغه خبرې ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلي دي.
زه د میډیا ولر طریقه څخه یو شی غواړم چې تاسیس او کاملا ردوم یې هم چې پر امنیتي ځواکو باندې دا ویل سو چې بي کفایت دی. دا زه نه تاییدوم، دا زه ردوم. زم خپل نوبت سره دا وایم، دی خپل قربانیان ورکړي دي، خپل سرښندنې شولې دي، خپل کفایت کاری شولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې د ارزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري او یوازې د چور او چپاو لپاره په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم. هیله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پایه واوري. د دیونې په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاست. هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دینه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسلو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي. موږ نوم نه ښکاري کې نظارت بکو چې د مواد قانون اساسي چې هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي، موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو. هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړې وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکوي هغه عامه خلکو ته. او بل ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. موږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې ایجاد شي. عمل ته ځي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکوي. چې راپور شي ورکوي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته ووایو چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوي. په دغه ځانګړی وخت کې که تاسو تطبیق کوي ښه که نه کوي مونږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه ور سره خبرې کوي ورته ورته توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسې د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسې تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو مونږ ډېر لرو په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کېږي. ورته وایم چې ټول مواد به تطبیقی کېږي هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې مونږ وایو چې دغه ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کېږي. د یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چې دی دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي هلته به نه کېږي. مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي مونږ هلمند سوالو هلته ولسوالۍ دي او هلته خو بیا که ووایو هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کېږي دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته، موږ څنګه کنټرول به کوو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کوي. هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کېږي. خو دا جنګ ده، جګړه ده.
تر اوسه تاسې دغه سیمو یادونه وکړه چې هلته جنګ دی عملا په یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت، تاسې یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمېر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړوي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتوي؟
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي، په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي. که حقوقدان نه وي بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي. داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره پته کړ کیږي، بیا دا مشکل پیدا کیږي. دغه مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پوه نه شي، بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلق کوي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بېلګه راته ویلی شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت اری ورکړي وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات پکې وزیر مطبوعات په دوس کال دلته راغلی وي، مونږ ورته ویلي وو چې دا قانون اساسي هلته نقض شوی دی. دا هغه مونږ ته وعده ورکړې وه چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس مونږ ځانګړي هیئتونه بامیان ته تللي دي او هرات ته تللي دي. هلته چې مکتبونه شته، مدرسې شته او پوهنتونونه شته، د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي هلته څه مشکلات لري. او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به ووایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شو یو، او دته ورته به ووایو چې دا رفع بکی ان شاء الله هفته بل هفته دل ترازی.
رئیس صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمېر خلک کینی هغه د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت کې په یو شمېر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمېر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي؟ تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی؟ دله کسان شته چې دا به نقض کوي، یو عمدی ده یو غیر عمدی ده. غیر عمدی ته مونږ وایو چې قانون تطبیق نه کوي، هغه بل چې عمدی قصدي به کوي هغه ته وایي دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې البته قانون اساسی همدغه چې قانون وایي مراد شوی ندی مونږ بل ځای نه هم شته چې قانون اساسی البته همدغه در اساس چې مونږ تعبیر وو او مونږ تفسیر وو البته تطبیق نکېږي ولته مونږ دپارټمنټ نه په دغه بوختي چې دا نقیصه ده فکې
تاسو بیاد ونه وکړی سیب چې یو شمیر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې غوي په قصدي ډول باندې قانون ماتي نمونه را تخصیص شي مینه سوق دي دغه خلک
داسې به وایو چې یو دلته کسان شته دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت او کلی معرفت ورسد نشته بیا یو قصدي کې یو د عدم ناپوهی سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون د اقبال جان تطبیق نه کیږي داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته وایو چې مونږ به جمع کړو همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته
تاسو چې راغلي یاستئ د دې په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته تر دې د مارقام تاسو سره طبعا موجود دي شمېرې موجودې دي څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې
خو در توایم قانون اساسی وایي چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزری هغه په دفتر کې ثبت کیږي دوی یو میاشتې لري چې دا قانون به پاس کیږي او په تصویب کیږي هغه دا نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلې دي چې دا نقیصه رفع شي یا قانون اساسی وایي چې هغه او دوی وایي چې په صادره او وارده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار ندی هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ موږ مراعاتو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي موږ وایو نو دا صحیح نه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نشرو کیږي
رئیس یو شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بیلابیلو مسایلو کې قانون مات ک تاسو منئ
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي موږ په باور باندې غیر کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی به ادب سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی د کوم ځای کې په کوم وخت کې
یعنی د عطا محمد نور پاړه فرمان ورکول او بیرته جوړ جاړه د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې همدارز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام کوي تاسو فکر نه کوئ چې دا د قانون ماتول نو
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی هم د رئیس دولت مقننه اجرایه او د قضایه په امر دی لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي یو وداري استعفای مني یو تبدیل کی تغییر کی د قانون اساسي ورته د وخت ورکړی دی د وخت ورکړی دی د صلاحیت مرتبه ورکړی دی موږ هر څوک چې دا نه مني د نقض قانون اساسي دی
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معامله کول د قانون نقضول نه دی
مون خو داسې به وایو چې مونږ په افغانستان کې مشکلات لرو مشکلات په هر ځای کې شته دوی ته مونږ پریدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسان یې چې پوهیږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه دا رفعه کوي دا خو مشکل سیاسی دی مشکل صلاحیت دی اگر دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي تر څو
موږ مخکې ته موالې دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري ډیپارټمنټ په ولایت کې دي په دغه بل وزارتونه دي په اداري غیر اداري دولتونه د ادارو ته دي البته چک لیستونه دي هغه چې د ته معلوم شي چې دا قانون اساسي ورته دلته تطبیق شوی نه دی دا مونږ ته وړاندې کوي بیا موږ دغه امرین د دلته غواړو ورسره خبرې کوو د موږ وظیفه دا دی آگاهي ورکوو اتباع ته په ولایتو کې ځي او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې مونږ ته ولان دلته راځي مونږ ته به جواب وایي د انتخاباتو په باره کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی انتخابات لار مې باز کړ د انتخابات انشاءالله په یوه کال کې انشاءالله به دلته انتخابات به شروع کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې مو دوه نندارتونونو ته بیایو و به اورئ چې دغه نندارتونونه ولې جوړ شوي وو، کوم خدمات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شول، او آیا دا نندارتونونه به د ځوانانو ستونزې حل کړي که نه. په دې اړه به د نندارتون د جوړونکو په نندارتون کې د برخه اخیستونکو او د مسؤولو کسانو خبرې واورئ. د افغانستان د زده کړو څلورم نندارتون چې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې جوړ شوی و، ګڼو خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو پکې ګډون کړی و. دغه نندارتون چې د څلور ورځو په مخه خلاص و، ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې ترڅنګ تېره اونۍ په کابل کې د کار او زده کړې نندارتون هم جوړ شوی و چې د جوړونکو په وینا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمام شو. زموږ همکار همایون هیواد دغو دواړو نندارتونونو ته ورغلی او هلته یې له ګډونوالو او د نندارتون له جوړونکو سره بریکړی.
درنو اوریدونکو، همدا شیبه د افغانستان په څلورم تحصیلي نندارتون کې هم دلته ګڼ خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه راغلي چې خپل خدمات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. ورځو له دوی سره خبرې کوو چې دوی زده کوونکو او محصلانو ته کوم خدمات وړاندې کوي. همدا شیبه له یوې غرفې سره ولاړ یم چې د اکسفورډ د نصاب کتابونه پکې ښي. د دغې غرفې له مسؤول ښاغلي غوث الدین فروتن سره به وغږېږو. فروتن صاحب، که د دغه نندارتون او په دغه نندارتون کې د خپل ګډون په اړه راته ووایي.
به خبر ہے افغانستان کی تقریبا لتیرو شاوخوا لسو کلنو راہیسی دلتا سی کم خصوصی مکاتب دی اوغوی دی اکسفورڈ پنم باندی پاکستانی کتابون تدریسول، یعنی هغه نصابو سی اکسفورڈ پوانتون د پاکستان لپاره چاپ کړی و. چونکه افغانی نصاب نه و د اکسفورډ، نو دوی مجبورانه هغه نصاب تدریسو. نو بیا موږ دا ستونزه درکړه، ځکه موږ خپله په دې برخه کې کار کوو. نو بیا هم د اکسفورډ ادارې سره تماس ونیو، د پوهنې وزارت په موافقه باندې مو په دې نصاب باندې درې کاله کار وکړ او اوس یو مکمل افغانی ایډیشن د اکسفورډ په دې کې که تاریخ ده، جغرافیا ده، ملي سرود ده، ملي بیرغ دی، مشاهیر دی، نور ده، هر څه د افغانستان په اړه دی، او پخوا به د هر څه د پاکستان، هندوستان، ایران او نورو بهرنیو هیوادونو په اړه و. نو دلته سې دا کومه غرفه تاسې ګورئ، دا د افغانستان لپاره د اکسفورډ نصاب ده، خو د خصوصي مکاتبو لپاره. په دې کې پنځه مضمونه دي: نیو ماډرن انګلش، میت وایز، کمپیوټر انګلش او آرټ کلب. دغه پنځه مضمونه دي د لسو سمفونو لپاره او دو څلوېښت عنوانه کتابونه دي.
د دغه نندارتون په اړه که راته ووایئ، دا چې تاسو خپله پکې ګډون کړی څومره کامیاب دی، او هغه څه چې تاسې لرئ آیا هغه به مشتریان پیدا کړي، خلک به یې واخلي که نه؟
طبعا ځکه په افغانستان کې د بازار موندنې لپاره دغسې مواقع ډېرې کمې، او زه چې دلته دا پوهنتونونه او بېلابېلې تعلیمي ادارې ګورم، نو سړی باور نه راځي چې دا د افغانستاني. دلته دوی ډېر ښه کار کړی دی او دا ډېره ښه موقع ده، دلته په زرګونو خلک راځي، نو دوی به له نږدې په دې هر څه باندې ځانونه خبر کړي. او دلته سې زه د خلکو دلچسپۍ ته ګورم، په ځانګړي ډول باندې د خصوصي مکاتبو د مسؤلینو، ځکه دا د دوی لپاره هم یوه ډېره لویه ستونزه وه. کورنیو به په دې باندې انتقاد کوو چې تاسې ولې پاکستانی اکسپورټ تدریسوي یا پاکستانی کتابونه موږ ماشومان ته وایست. نو دا ډېره ښه موقع ده، او دلته تر اوسه پورې، یعنی دا لنډ وخت کې، څومره خلک راغلي هغوی ډېر خوښي او غوښتنه کوي.
عالیه قادریم او د کابل تعلیمي مشوردي سنټر سره کار کوو. زمونږ ټول برخه هغه کسان چې غواړي چې امریکا کې تحصیلات خپل ادامه ورکړي، هغوی سره مونږ کومک کوو. البته زمونږ ډېر زیات کوم برنامه چې دغه د فولبیک په اړه اوسي، یعنې هغه دوه کلنه مصري برنامه چې امریکا ته خلک ځي، نو د دې په اړه مونږ هغوی سره کومک کوو چې دوی څنګه کولی شي دوی برنامې ته اپلای وکړي، د دوی امتحانونه څنګه اوسي، که دوی خپل مقالاتو کې مشکل لري، که هغه فورمونه اپلیکیشنونه چې دوی لري هغه
که کوم مشکل لري نو موږ غو سره کومه کو همدارنګه دغه د ځکه د لړول لپاره موږ ته برنامه نه سپ هم دي ټول کې چې دوی اوسګر دي یا مثلا وخت لري او کال لري سره موږ کار کو زموږ ټول مقصد هم دا چې هغه کسان چې غوړي فول برټ اپلای وکي او ښکول چې د سکالرشپ لاسته راوړي
زمانو محمد نقیب صدیقی ده د بهرنیو ژبو د یونیسیف مسؤل یم او غواړم چې دلته نندارتون کې برخه واخلم او خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړم ترڅو وکولای شي خلک زمونږ د خدمات څخه مستفید شي مون خپل هغه سیستمونه چې د تقریبا مونږ غواړو چې خلکو ته وایي چې مونږ په دغه یونیسیف کې شپږ ژبې تدریسو چې دا کوم مواد چې مونږ په دې یونیسیف کې استعمالو د ژبو د لپاره تدریس لپاره ټول ځان سره راوړی دی او خلکو ته دا وړاندې کوو ترڅو راشه دغه یونیسیف څخه استفاده وکړو دا د دې ته کوم ژبه چې د واړی وای دلته زدکی
زمانم سید زابلای را راغلم چې دلته نږدې څخه د نندارتون ووینم او دلته په نور نن ترتون کې مزراغلی ومه او دا زمانه لپاره تر ټولو سپدیده چې دلته زه د ټولو تحصیلي ادارو کومې مؤسسات یا کوم د تجارتي سوداګریز مارکیټونه دي هغوی دلته خپل ځانګړي غرفې لري او په دغو غرفو کې دوی د ځان لپاره چې کوم اعلانات کوي زه راځم دا ګورم ما او د دوه ټولو ادارو دغه پروفایلونه ګورم مثلا پانتلون دي خپلوان مې دي انډیوالان مې دي زه دوی پروشرون له ځان سره اخلم بیا غو ترکم چې کوم پانتلون ته لاړ شي دوی کیفیت څنګه ده دوی تیر کال څنګه تحصیلات وړاندې کړي دي ځکه کته په شار کې هر یو ته جدا جدا ورځي پرتا باندې مصارف زیات راځي او کې سرګردانیم زی او مست دمر وخت نن سبا نه لرو دلته کولای شي پنیم سات کې لټول نږدې څخه داسمه لپاره غټه لاس راوړنه و پنیم سات کې ما ټول ولیدل پروشرونه مې راوښو د دې لپاره کارکړدګو څخه خبر سوم او د دې ترڅنګ زه له ډیر ستړیا نه خلاصو
تاندې څنګه د شنبې پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
درنو اوریدونکو د افغانستان لا څلرم تحصیلي نندارتون څخه د کار او زده کړې نندارتون ته راغلی یم دلته هم ګڼو خصوصي پوهنتونونو او نورو هغو ادارو ګډون کړی چې کارکوونکو ته ضرورت لري یعنی دلته ځوانان راځي هم د زده کړو په برخه کې د خصوصي پوهنتون له مسؤلینو سره خبرې کوي او هم له هغو ادارو سره خبرې کوي چې هغوی کارکوونکو ته اړتیا لري دوی له دغو شرکتونو سره خبرې کوي د ځان په اړه معلومات ورکوي او خپله سی وی ورکوي ورځو له هغو کسانو سره غږیږو چې دغه نندارتون کې ګډون کړی او خپل خدمات او تولیدات وړاندې کړي
د مانو عبد الله جاوید د بریا درسې مؤسسه یو د مؤسسینو څخه یم د موږ بیا سو برخې لري د پکوونی ته برخه کې موږ اختصاصي کورسونه وړاندې کوو د ټپ پنځه مؤسسینو ته د اقتصاد مؤسسینو ته د کمپیوټر ساينس مؤسسینو ته د حقوق مؤسسینو ته او همدا ډول د انجینرۍ مؤسسینو ته بل برخه چې موږ ځوانان په غو برخه کې تقریبا ضعف کوي هغه د وینا کولو برخه ده موږ دلته د ځوانانو لپاره د بیان د فن تر عنوان لاندې ځانګړي پروګرامونه لرو دوی ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه ورکشاپونه لرو او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د ښه ډیالوګ او خبرو اترو د رامنځته کولو په برخه کې موږ د آزاد بحث یا ډیبیټ برنامه ورته لرو شخصي د موږ غرفې ته چې تقریبا 2 متره غرفه دلته نیولې ده تر اوسه پورې 2000 کسانو مراجعه وکړه په غو کې 0 کسانو موږ تسویان راکړلې او ټولو کسانو یې یاد کار د پاره د موږ سره وعده وکړه او یې هم د موږ نیزو کورسونه تا در راتک وعده وکلا
نوم می مروده دلته ما غوښتل چې ځان ته وظیفه پیدا کړم او البته دا بازارونه چې څنګه ده هغه ما ته ډیر یعنی ډارګینه نه راکشته به حتما کولای شي یعنی د خپل خواکه برخه کې کار وکړي او تا ته به کار پیدا کړي
ولی جان حسن نیم فیسبوک کې مده چې خبرې ورېدلې چې دلته به کاری وو تحصیلي زمینه خو موږ چې دلته وکتلو د بعضې شرکتونه او بعضو چا چې خپل کارونه کړي وو داسې د یو مارکیټینګ په شکل باندې روان دي نندارتونونه باید سړی ډېره تمه ولري لکه دوی چې وایي چې موږ د کار زمینه ورته برابرو یا تحصیلي خو ما چې دلته وکتل تقریبا ډېره هسې نه وو لکه دوی چې ویلي وو مخکې
دا درنو اوریدونکو تاسو د نندارتون د ګډونوالو خبرې واورېدې. اوس د پلان فیوچر د خدماتي ادارې له اجرایوي رئیس اغلی سپوږمۍ سیام سره غواړو غږېږو چې د دغه نندارتون په جوړولو کې ونډه درلوده. اغلی سیام، که په پیل کې د دغه نندارتون په اړه راته ووایه.
د کار او زده کړې ملي نندارتون په دې موخه رامنځته شو چې د ځوانانو ستونزې حل شي. تاسو وګورئ په ټولنه کې زموږ د ځوانانو جدي ستونزې د کار او زده کړې په برخه کې دي. موږ په میاشتو میاشتو تحقیق وکړ، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغسې یو نندارتون ولرو چې د ځوانانو ستونزې پکې حل شي. خوشبختانه دغه ملي نندارتون مو د کار او تحصیل په برخه کې رامنځته کړ، ځوانانو پکې ګډون وکړ. په دې کې د دوی د زده کړې په برخه کې مشکلات حل شوه، تر څنګ یې د کار په برخه کې هم د دوی مشکلات حل شوه. د زده کړې په برخه کې زموږ سره خصوصي پوهنتونونه وه چې تخفیف اعلان ته ورکړی وو. ځوانانو په ډېر اسانۍ سره وکولای شوه چې ټول پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي، د هغوی شرایط وګوري، د هغوی تخفیف وګوري او ځان ته پوهنتون انتخاب کړي. د کار په برخه کې شرکتونه را سره وه چې خالي موقفونه اعلان ته ورکړي وو. ځوانان راغله، د دوی سره ولیده، د خپلې خوښې اداره او موقف ځان ته پیدا کړ.
یوه خبره چې دلته ځوانان هم مطرح کړه چې ګنی اوس دې کې قسم د کار او زده کړې نندارتون ده، خو ځینې شرکتونه لکه پکې خپل مارکیټینګ کوي، هغه چې د دوی ستونزې حل شي، شراسي مثال دلته د ځان لپاره لابي وکي، خبرې وکي، هغه چې د دوی هیله نه و چې ګنی د دوی هغه بیکاری به نور ختم شي، یا د تحصیل په برخه کې چې کوم ستونزې دي هغه به حل شي.
دغه درې ورځې مل نندارتون کې دومره ځوانانو یو ګډون وکړ چې د قدم خدلو ځای نه و، او موږ خپل د هدف څخه یو قدم مخته لاړو. ډېر خوش خبری مو ترلاسه کړه. زموږ هدف دا و چې 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړو، ولې خوشبختانه تر 3,000 پورې زیاتیږي، ځکه چې موږ ولې دا چې د 3,000 څخه تر 6,000 پورې سویانې جوړې سوې، 2,500 شارت لیست وي. نو زموږ هغه هدف مو نه زیاته لاسته راوړنه مو درلوده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی چې د افغانستان څلورم تحصیلي نندارتون تر اغلی وو، وایي دغه نندارتونونه جوړېدل سبب کیږي چې د ځوانانو تحصیلي او کاري ستونزې حل شي.
په افغاني ټولنه کې د بیکاری کچه لوړه ده. پوره ډاډ لرم چې د دغه نندارتون په لاره چولو سره ډیر زیات مثبت او ډیر مؤثر قدمونه اوچت شول. ان شاء الله په دې سره به د بیکاری کچه هم ګراف یو څه راټیټ شي.
ترنو اوریدونکو تاندې څنګه محمد لته پاتره سیګي تربیا خېچاره.